قدران خوش آمدید سروان صاحب.
ډیره مننه نیمی صاحب. قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اته بجیش په دې خبرونه کې به چې یو ساعت دوام کوي د راپورونو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه هم دروابرو. د ډیورن کرښې دواړو خواو ته پراته پښتانه وایي پر کرښه ازغن سیم د دوی ستونزې زیاتې کړي دي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته اورئ. هند به نن افغانستان ته 15,000 ډوز کورونا ضد واکسین وسپاري. د امریکا ولسمشر خپل حکومت ته ویلي چې د افغانانو او عراقیانو لپاره د مهاجرت د ځانګړو ویزو د پروګرام جاج واخلي او امریکا د یمن حوثي یاغیان د ترهګرو له لیسته باسي. د خبرونو تفصیل. تاکل شوه ده چې نن د هند له خوا د کورونا ضد 15,000 ډوزه واکسین کابل ته راورسیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان دستګیر نظری وایي هر کله چې د روغتیا نړیوال سازمان دغه واکسین تایید کړي د هغو تطبیق به په هیواد کې پیل شي. ښاغلی نظری آزادی رادیو ته وویل
قرار است قدم اول برای کارمندان
تاکل شوه دغه واکسین په لومړي ګام کې روغتیایي کارکونکو ته ورکړل شي. له هغه وروسته خوونکو او هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په زندانونو او لیلیو کې ژوند کوي. په همدې ډول مخته ځو چې له 500 کلونو پورته عمر لرونکو کسانو او هغو ته دا واکسین تطبیق کړو چې جانبي ستونزې لري.
دا 15,000 ډوزه واکسین چې د چارواکو په وینا د استرازینیکا د هندي څانګې لخوا تایید شوی په دوو پړاوونو کې 2,500 افغانانو ته ورکول کیږي. استرازینیکا د بریتانیا د آکسفورد پوهنتون لخوا تولید شوی واکسین دی چې مؤثریت یې مخکې تثبیت شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل دولت ادارو ته لارښوونه کړې چې د افغانانو او عراقیانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا SIV پروګرام وارزوي. دا ویزې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په دغو هیوادونو کې د امریکا له پوځ سره د ژباړونکو یا ترجمانانو په توګه کار کړی دی. د سپینې ماڼۍ په یوه بیان کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی راغلی، امریکا باید دا یقیني کړي چې په جګړه ځپلو هیوادونو کې له هغو کسانو سره خپلې ژبنې پر ځای کړي چې د دوی له پوځ سره مرسته کړې ده. دا مهال شاوخوا 10,000 افغانان چې له امریکایانو سره د ترجمانانو او نورو برخو کې کار کړی دی دی ویزو ته پته مدي. دا پروګرام د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ په مهال پیل شو چې بیا د ډونالد ترامپ د واک پر مهال څو ځله له ځنډ او خنډ سره مخامخ شو. تمه کیږي چې امریکا به په 2021 میلادي کال کې 4,000 دې ډول کورنیو ته د مهاجرت ځانګړي ویزې ورکړي. د معلوماتو له مخې د مهال په امریکا کې 3,000 هغه کورنۍ اوسي چې په SIV ویزو د هیواد ته تللي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي هوایي ځواکونو یې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پر طالبانو برید کړی دی. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر وایي په دغه برید کې چې پرون شنبه شوی د طالبانو 15 غړي وژل شوي دي. دفاع وزارت رسنیو ته د همدې برید یوه ویډیو هم لیږلې چې پر یوه کور له هوایي برید وروسته شنه لوخړه پورته کیږي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د پاکستان په لری پرته باجاول قبایلی سیمه کې قومي جرګې پر ځای میرمنو ځینې بندیزونه لګولې دي. د جرګې د پریکړې له مخې ښځې له دې وروسته نشي کولی چې د ماشومانو د سهولت مرکزونو ته لاړ شي او یا هم FM رادیوګانی ته تلیفون وکوي. د ماشومانو د سهولت په مرکزونو کې چې د حکومت لخوا جوړ شوي تر 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته واکسین ورکول کیږي او میندو ته د میاشتې 2,500 روپۍ ورکوي. جرګې ویلي که کومې نجلۍ یا میرمنې له دې پریکړې سرغړونه وکړه نو کورنۍ به یې 10,000 روپۍ جریمه شي. پر ټولنیزو رسنیو په یوې خپرې شوې ویډیو کې ښودل کیږي چې د باجوړ یو ځایي مشر سیدالرحمن جرګې ته د وینا په مهال د دې بندیز اعلان کوي او د غرض وایي له دې وروسته به کوم بنجاري هم د دوی سیمې ته نه پرېښودل کیږي. پرون د باجوړ مرستیال کمیشنر په یوه اعلامیه کې ویلي پر ښځو دا بندیزونه د هغوی له بشري حقونو سرغړونه ده. ټاکل شوې چې د امریکا متحده ایالاتونو په یمن کې د حوثي او پاکو ډله د ترهګرو له لیست وباسي. دا ګام په یمن کې بشري ناورین ته د یو ځواب په توګه پورته کیږي. د امریکا مخکنی ادارې د یمن د حوثیانو وسله واله ډله د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا اعلان یوه ورځ وروسته تر دې وکړ چې ولسمشر جو بایډن وویل په یمن کې د سعودي په مشرۍ د پوځي ائتلاف ملاتړ پای ته ورساوه. د دې ائتلاف ماموریت ته په یمن کې د سعودي عربستان او ایران د نیابتي جګړې په سترګه کتل کېدل. ملګرو ملتو د دې اقدام هرکلی کړی او ویلي دي چې دا کار به د هغو میلیونونو یمنیانو د ژوند په ښه کېدو اغېز وکړي چې دا مهال د ژوندي پاتې کېدو لپاره په بهرنیو مرستو متکی دي. او په روسیه کې چارواکو د زندانی شوي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د پلویانو نیول کېدو ته دوام ورکړی دی. د راپورونو له مخې دغه هیواد د دوهم لوی ښار مرکز هم تړل شوی، سره له دې چې د دولت ضد کومې مظاهرې خبر نه دی ورکړی شوی. د سن پیټرزبورګ په مرکز کې پرون شنبه د واورې د پاکولو وسایل په سړکونو ایښودل شوي او دغه ځای ته د خلکو د تګ مخه نیولې ده. دا هغه ځای دی چې د تیرو دوو اونیو په پای کې د ناوالنی پلویان پکې راټول شول او د حکومت پر ضد مظاهره وکړه. په دغه ښار کې د میترو فعالیت هم درېدلی او پولیسو ویلي د اپوزیسیون پر ملاتړ ډېرش چاپې وهلي. دغه کسان چې په کورونو یې چاپې وهل شوي مدني فعالان، د اپوزیسیون مشران او خبریالان بلل شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ډیورن کرښې دواړو خواو ته پراته پښتانه وایي پر کرښه ازغن سیم د دوی ستونزې زیاتې کړي.
دواړو غاړو ولسونو باندې په ورځني ژوند باندې ډېر منفي تاثیرات پرې باسلې دي.
د مشرانو جرګې درې غړي په لس لس کاله باندې محکوم شول، خو مدافع وکیل وایي ملګری ملتونه وایي له کورونا سره په نړۍ کې د تروریزم ګواښ زیات شوی. په غزنی کې د پولیو لومړنۍ پیښه ثبت شوه. د دې ولایت اوسیدونکي د ښځینه واکسینرانو نشټوالی د اندېښنې وړ بولي.
متاسفانه امنیتي وضع ښه نه ده. موږ هم فشار نسو وړی چې تاسو حتمي ښځه ونیسي چې کورونا ته لاړ شي او واکسین تطبیق کړي.
تان د څنګه او حقیقت سره پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اوریدای شي. پاکستان له افغانستان سره د ډیورن کرښې په اوږدو کې کټارا او ازغن سیم غزولې دي. د چارې د کرښې دواړو خواو ته مش پښتانه سره ویشلی او د دوی د تاګ راتګ او سوداګرۍ په وړاندې نوې ستونزې زیږولې دي. پاکستاني چارواکي د خپل دې کار ننګه کوي او د ترهګرو د مخنیوي اقدامې بولي، خو افغانان او د افغانستان دولت دا کار غندي او یو اړخیز اقدامې بولي. په دې اړه اسدالله لودین راپور لري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پراته پوله 2,600 کیلومتره اوږدوالی لري. پاکستان او یو شمیر متحدین دا د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي سرحد یادوي، خو افغان ولس، دولتونه او سیاستوال ورته د ډیورن کرښې نوم ورکوي. د پولې دواړو غاړو ته پرتو پښتنو نسلونه نسلونه پر دې لار آزاد تګ راتګ کاوه، خو وروستیو کلونو کې پاکستان پر پوله د اوښتو لپاره افغانانو ته ویزه اجباري کړه او پر پوله یې د کټارې او اغزن سیم درولو ته دوام ورکړ. د چارې د شاوخوا 50 میلیونه پښتنو چې همدې پولیس سره ویشلې ستونزې څو برابر کړې. د ننګرهار د نازیانو اوسیدونکو عبدالرؤف او د کونړ د دانګام اوسیدونکو نثار احمد ازادي راډیو ته وویل
دواړو غاړو ولسونو باندې په ورځني ژوند باندې ډېر منفي تاثیرات پرې باسلې دي. مخکې به د دې غاړې ولسونو، د نازان ولسونو به په ډېر آرامه توګه باندې کولی شو چې خپل مالونه څړځایونو ته بوځي. د ډیورن کرښې هغې غاړې ته د هغې غاړې ولسونو به خپل مالونه دې خوا ته راډول، په غم و ښادۍ کې له یو بل سره شراکت کوو. نو دا ټول له منځه تللي.
مخکې به په دغه لارو باندې خوراکي مواد را انتقالېدل دانګام ته او دې سرحدي سیمو ته، او ډېره په ارزانه بیه به تمامېد خلکو ته. اوس هغه د تورخم د لارې چې راځي هم ډېره په ګرانه بیه باندې تمامېږي. همدارنګه نور ځمکې دي خلکو جایدادونه دي، د هغو ته لاسرسی نه کېږي، د غم خادۍ کې شرکت نه شو کولی.
پاکستانی چارواکو 13 جنوري میاشت کې ویل چې پر 90% پوله یې 3 متره لوړه فلزي کټاره او اغزان سیم درولی او تراتلون که جون میاشتې پورې به پر ټوله پوله دا کار وکړي. د پاکستان د کرمې یو سوداګر عبدالیوسف آزادی رادیو ته ویلي د ده د سیمې خلک به هر ورځ کاروبار او ټکسي چلونې لپاره افغانستان ته راتلل، خو په خبره یې اوس دا کار نشي کولی. پر سوداګرو سربیره عامو خلکو ته هم پر ډیورنډ کټارو او لارې بندولو ټولنیزې ستونزې پیدا کړي. د پکتیا د آریوب ځاځیو اوسېدونکی انوار صدیقي:
نو نیم کام د پښتون هغې خواته پاتې شوی دی، نیم کام د دغې خواته پاتې شوی دی. نو موږ هلته کلتوري اړیکې لرو، هلته رشتې لرو، خپلوۍ دوستۍ لرو او ننګ غیرت هر څه موږ سره شریک دي. پښتنو یو کام خلک یو، که لر پښتون دی او که بر دی، یو کام دی، موږ سره یو یو. اوس چې دغه اغزان سیم تېر شوی دی، ایمو ستونزې زیاتې شوې دي.
د ډیورنډ تړون په 1993 زیږدیز کال کې، یعنی له نن نه 138 کاله مخکې، د برتانوي هند او د افغانستان د پاچا عبدالرحمن خان ترمنځ وشو. پاکستان وایي پر دې پوله یې د دې لپاره کټاره ودروله چې د ترهګرو د تګ راتګ مخنیوی وکړي، خو افغان چارواکي بیا وایي پاکستان خپله خاوره کې ترهګرو ته پټنځایونه ورکړي دي. د افغانستان چارواکو د دې کټارې درول غندلی او د پاکستان یو اړخیز اقدام یې بللی دی. د پاکستانی پوځیانو پر دې کار د پولې په اوږدو کې شخړې هم شوې چې تر ټولو خونړۍ هغه یې د تیر کال په جولای میاشت کې د چمن په بندر کې جګړه وه چې 15 ملکي افغانان پکې ووژل شول. پاکستانی چارواکو ویلي پر ډیورنډ د تګ راتګ له محدودیتونو سره هغه هیواد کې د ترهګریزو پیښو شمیر هم ډیر کم شوی. د جنوبی آسیا د ترهګریزو پیښو د څار یو بنسټ چې مرکز یې په نوې ډیلي کې دی وایي په 2006 کال کې پاکستان کې 319 ترهګریزې پیښې شوې چې له کبله یې 109 ملکیان وژل شوي. د دوی په وینا 2014 کې د پاکستان دننه 4000 ترهګریزې پیښې شوې وې چې له کبله یې 2200 کسان وژل شوي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو واوري.
په کابل کې ابتدایي محکمه درې سناتوران د رشوت اخیستو په تور تر لسو کلونو په زیات بنده او د اخیستل شویو بډو په پرې کولو تورن کړل. دا سناتوران تېره میاشت په بلخ ولایت کې د 30,000 امریکایي ډالرو رشوت په تور نیول شوي وو، خو د دوی مدافع وکیل د محکمې پرېکړه غیر عادلانه بولي. نور حل په دې راپور کې:
په لومړي ځل د افغانستان د مشرانو جرګې درې غړي په بند محکوم شول. لیاقت الله بابکرخیل، محمد انور بشلیق او عظیم قیاش په بلخ ولایت کې د 30,000 امریکایي ډالرو بډو اخیستو په تور په کابل کې د درنو جرمونو په محکمه کې په علني ناسته کې محاکمه شول. دوی په جلسه کې نه وو، خو مدافع وکیل یې ګډون درلود. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي وایي چې د دغو سناتورانو د قاضي اړوند څېړنې د یوې ځانګړې څارنوالۍ له لورې ترسره شوې او له اداري فساد او درنو جرمونو سره د مبارزې په مرکز کې یوې محکمې ته وړاندې شوې.
محکمه امروز در جلسه علنی با حضور داشت وکیل
نننی محکمه کی د تورونو کسانو د مدافی وکیلانو په حضور کې هر یو پلسو کلونو او یو میاش بند او پګړه توګه د 30,000 امریکایي ډالرو پګړه پرې کولو چې په بډو کې اخیستی و محکمه کړه.
خو د دغو سناتورانو مدافع وکیل احمد فرید عربزای د محکمې حکم غیر عادلانه بولی.
فیصله کاملا غیر عادلانه او نظر په قانون سره حالا او نواقض تحقیقاتی دیتر لغلا او محکمه پرته له جمعورید معلوماتو نه او همه جانبه تحقیق نه او سیرنه نه او په یو مستعجل توګه باندې دوسیه محکمې ته ورلیږلی دی او محکمه هم په همده خلاو معلوماتي کې تصمیم ونیوله او دا تصمیم غیر عادلانه دی. موږ پرې قناعت نه لرو.
ښاغلی عرب زیبایی موکلین یې د استناف د محکمې د نظر د تجدید غوښتونکي دي. د محکمې د حکم له ورکړې وروسته لوی څارنوالۍ په یوه خبر پاڼه کې ولیکل چې دا درې سناتوران په بلخ ولایت کې د مشرانو جرګې له لوري په عایدتي ادارو کې لکه د حیرتانو بندر او ګمرکونو کې د څارنې لپاره د یوه پلاوي په توګه ګمرل شوي وو. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې دغه سناتوران په حیرتانو بندر کې د میزان میاشتې په 10 نیټه د غوښتل شویو 80,000 ډالرو د سلويخت زرو ډالرو د خستو پر مهال ونیول شول. خو لوی څرنوالی او د ملي امنیت عمومي ریاست د دغو کسانو د نیولو اعلان د جدې په اتمه نیټه وکړ. له هغې وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د محمد انور بشلیق او لیاقت الله بابکرخیل غړیتوب په مشرانو جرګه کې لغوه کړ. دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې د هرات ولایت خروال او شپږ نور همکاران هم د همدغې محکمې په حکم د تدارکاتي فساد په تور په درې درې کلونو بند او د پنځه اویا زرو ډالرو په پرې کولو محکوم شول.
په مزار شریف کې د یوه نه کلن کوچیني له تښتول کېدو سل ورځې تیریږي او لا هم په دغه ولایت کې په دې خاطر اعتراضونه دوام لري. د نه کلن عبدالرؤف پلار محمد نبی وایي چې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح دوی ته ژمنه ورکړې وه چې امنیتي ځواکونه به د ده زوی په پنځلسو ورځو کې د انسان تښتونکو له منګولو خوشې کړي، خو تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی. په دې اړه راپور لرو.
د محمد نبی نه کلن زوی چې سل ورځې وړاندې د انسان تښتونکو له خوا تښتول شوی دی وایي چې امنیتي چارواکي د هغه د زوی په خوشې کولو کې پاتې راغلي دي.
موږ د اقینې د اقچې د حیرتان او تر کومه ځای پورې چې کابل شو لارې تړو، ځکه دولت موږ ته د منلو وړ ځواب رانه کړ. د ولسمشر لومړی مرستیال هم پنځلس ورځې وخت واخیست، خو په دې پنځلس ورځو کې کومه نښه او د قناعت وړ ځواب یې موږ ته رانه کړ.
نه کلن عبدالرؤف د روان کال په عقرب میاشت کې په مزار شریف کې له ښوونځي څخه تښتول شوی و. د پلار په وینا یې چې وخت نا وخت انسان تښتونکي هغه ته د زوی د شکنجه کولو تصویرونه استوي، خو د بلخ ولایتي شورا وایي د پیښې د پیچلوالي له کبله تر اوسه کشفي ځواکونه نه دي توانېدلي چې دغه کوچنی د انسان تښتونکو له منګولو آزاد کړي. د بلخ د ولایتي شورا رئیس محمد افضل حدید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دی ماشوم د خوشی کولو په تړاو طالبانو هم خپلې هڅې کړې دي. موږ د افغانستان له دولت هم وغوښتل چې ټول امکاناتو څخه کار واخلي او بهرني ځواکونه مو هم فعال کړل ترڅو دغه موضوع کشف کړي. له بده مرغه تر اوسه نه دي بریالي شوي. مشکل شته دی، همدا د دولت وړتیا وه. د اختطاف قضیه اوس بل لوری او رنګ نیولې.
خو هغو کسانو چې د بلخ والي د دفتر مخې ته د تحسن خیمه درولې ده وایي څه موده وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني خبرداری ورکړی و که چیرې عبدالرؤف خوشي نه شي د بلخ ټول سیمه ییز چارواکي له دندو ګوښه کوي. خو تر اوسه پورې نه کوچنی آزاد شوی او نه هم څوک له دندې لرې کړی شوی.
د ننګرهار د شیرزاد او حصارک ولسوالیو اوسیدونکي وایي کلونه کېږي چې د نامنۍ په اور کې سوځي او پاملرنه نه ورته کېږي. دوی وایي چې د نامنۍ او نه پاملرنې له کبله له ګڼو ستونزو کړیږي. دا دوی ولسوالۍ د ننګرهار تر ټولو ناامنې سیمې دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي.
د ننګرهار د نسبی دوو ناامنو ولسوالیو حصارک او شیرزاد خلک شکایت کوي چې دغلته له اسانتیاو بې برخې دي او دولت ورته چندان پاملرنه نه کوي. دوی وایي چې سیمې ته غځېدلې مواصلاتي لارې تړل شوي دي، ټلیفوني شبکې کار نه کوي، روغتیایي سکتور ته لاسرسی نه لري، روغتیایي خدمتونو نه بې برخې دي او همداراز ناامني پکې هم اوج ته رسېدلې ده. د دغو دواړو ولسوالیو اوسیدونکي له افغان حکومت غواړي چې دغه سیمو کې پراخه عملیات ترسره کړي او دوی نور له دغو ستونزو وژغوري. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار چارواکو په ځانګړي ډول د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل رسنیو ته ویلي چې د حصارک او شیرزاد ولسوالیو وضعیت له نږدې څاري، په خپلې تعقیبوي او پلان ورته لري تر څو دغه سیمو کې عملیات ترسره کړي او دغه سیمې د وسلوالو له شتونه پاکې کړي او خلکو ته اسانتیاوې رامنځته کړي. خو خلک وایي چې د چارواکو دغه ډول ژمنې یوازې ژمنې دي او که ژر تر ژره اقدامات ترسره نشي نو دوی به له نورو لویو ننګونو سره مخ شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د خوست مرکز په شمال کې د اوبو د یو کانال د جوړولو چارې پیل شوې. چارواکي وایي دا کانال به نه یوازې 3000 جریبه مځکه خړوب کړي، بلکې ورسره به د دې سیمې 3 تاریخي د اوبو ژرندې هم چې له کلونو راهیسې غیر فعال وي بیرته په فعالیت پیل وکوي. بلې خواته سیموال یادې پروژې ته خوشاله دي او وایي پخوا یې د دې کانال د اوبو د سربند نشتون له کبله ډېرې ځمکې شاړې وې. د خوست شمال خورم د فرعي حوزې رئیس انجینیر نین نولا نسیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د رسول محمد کلی د سربند او تحکیم سواحل پروژې د بنسټ ډبره کښودل کېږي. د دغې پروژې قرارداد د اوبو د تنظیم د ملي ادارې د برایټ پیرال شرکت سره شوی دی. نوموړې پروژه به د 2 میاشتو په جریان کې تکمیلېږي. په نوموړې پروژه باندې تقریبا 1.5 میلیونه افغانۍ مصارف راځي. اصلي هدف یې دغه دی چې دغه د بخوړ کې کوم اوبه چې لاندې ځي دغه باید د کانال طرف ته مسیر ورکړل شي. نو د کانال په اوږدو کې تقریبا 100 کلن پخوانی ژرند موجود دی. کله چې کانال جوړ شي هغه ژرند به بیرته فعال شي. او د دې کانال په جوړېدو سره به تقریبا 3000 جریبه ځمکه خړوبېږي او چې کنوانګر ته به ډېره ګټه رسېږي.
د خوست شمال خورم د فرعي حوزې رئیس انجینیر زین الله نسیمی و اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. فریبا ظاهر ورته کتنه کوي.
سټارز اند سټرایپ ورځپاڼې یوه مقاله لیکلې چې عنوان یې دی کانګرس د هغه پروګرام د لغوه کېدو غوښتنه کړې چې پر اساس یې په افغانستان او عراق کې د ملاتړ د خپلولو لپاره میلیاردونه ډالر ورکول کېږي. د ورځپاڼې پر اساس د امریکا پوځ په افغانستان او عراق کې د خلکو د خپلولو لپاره د پروژو د اجرا کولو او یا د نغدي مرستو له لارې څه باندې 3 میلیارده ډالر لګوي. د امریکا د کانګرس د تدارکاتو کمیټه باور لري چې له نږدې 2 لسیزو وروسته هغه وخت راغلی چې دا پروګرام نور باید پای ته ورسول سي. سټارز اند سټرایپ ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا د پوځ د یو افسر په قول ویلي چې دوی ته تر اوسه پورې په دې اړه امر نه دی سوی. نیویورک ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د بېوزلو خلکو له لوري د پښتورګو د پلورلو پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې پر اساس د پښتورګو غیر قانوني کاروبار په ځانګړي ډول په هرات ولایت کې ډېر تود سوی. ورځپاڼې د دې کار دلیل بې پایه جګړه او بېوزلي بللې. نیویورک ټایمز په هرات کې د یو روغتون یادونه کړې چې په ظاهره ځان په افغانستان کې د پښتورګو د پیوند لومړنی روغتون اعلانوي، خو په اصل کې له بېوزلو څخه پښتورګي په بیه اخلي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم چارواکي او ډاکټران په دې سترګې پټوي او څه نه وایي چې څرنګه د بېوزلو پښتورګي د پیسو په مقابل کې اخیستل کېږي. په افغانستان کې د ګڼو نورو هیوادونو په شان د بدن د غړیو پیر او پلور غیر قانوني دی. یو ښوونکی احمد زهین فقیری چې د روغتون مخ ته د خپل ناروغ پلار لپاره د پښتورګي د موندلو هڅه کوله، نیویارک ټایمز ته ویلي چې د پښتورګي پلورونکي پیسو ته اړتیا لري. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې فقیری له یو ځوان کروندګر سره خبرې کړې وې. دغه 28 کلن کروندګر اورېدل و چې په دې روغتون کې ورڅخه پښتورګي په بیه اخیستل کېږي.
په غزنی کې د پولیو هیڅ شزینه واکسینه را نشته. روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې د شزینه کارمندانو د نشټوالي له امله د پولیو څاسکو ورکولو پروګرام ټکنی دی. نور حال له سیمې څخه
دا روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شان اکمل وایي په غزنی ولایت کې د پولیو واکسین څاڅکو د ورکولو په برخه کې د نامنویو جګړو او کلتوري محدودیتونو له امله هیڅ ښځینه کارمند نه لري چې کور په کور وګرځي او ماشومانو ته د ګزڼ واکسین ورکړي. دی وایي له دې امله ویره لیدل کېږي چې په غزنی کې به د ګزڼ پېښې رامنځته سي. نیکمل وایي د کلتوري محدودیتونو له امله ډیری خلک ماشومان له کورونو څخه کوڅې ته نه باسي او نارینه کارمندان کورونو ته نسی ورتلای.
رښتیا هم دا ډېر مهم موضوع ده، هم باید زنانه کمپاینر وي هم مردانه.
دا غزنی د ښځو چارو رئیس هم وایي د امنیتي مسایلو له امله دوی نسی کولای په روغتیا ریاست زور راوړي چې ښځې استخدام کړي، خو بیا هم د پولیو په برخه کې د ښځو په ګمارنه ټینګار کوي. شکریا ولی ازادي راډیو ته وویل که په دې برخه کې ښځې په کار وګمارل سي د پولیو څاڅکو په ورکولو کې اسانتیا راتلی سي.
متاسفانه موږ وینو چې امنیتي وضعیت ښه نه ده. موږ هم فشار نسو وړی چې تاسو حتمی ښځه ونیسي چې کورونې ته لاړ سي او واکسین تطبیق کړي. بیا هم موږ کوشش کوو چې ښځو ته قناعت ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې له څه باندې یوې لسیزې وروسته د تېرې یکشنبې ورځ په غزنی کې د پولیو یوه مثبته پیښه ثبت شوه. روغتیایي چارواکي وایي په اندړو ولسوالۍ کې یو 13 میاشتنی ماشوم ګزڼ وهلی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کته بلری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخندی وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د کورونا وایرس او تروریزم ملګری ملتونه وایي په نړۍ کې د کورونا وبا ل خپرېدو سره د تروریزم ګواښ هم زیات شوی دی. په دې اړه د ملګرو ملتو په راپور کې په سوریه، عراق او افغانستان کې د القاعده او داعش د بیا سر راپورت کولو یادونه شوې ده. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي کورونا وبا د شخړو له زیاتېدو او د تروریستي ډلو د ګواښونو له تشدید سره مرسته کړې ده. ملګرو ملتونو په یوه راپور کې چې تازه یې خپور کړی ویلي د متخصصانو یوه ډله یې دې نتیجې ته رسېدلی چې په ناامنو سیمو کې د تاوتریخوالي خطر د 2020 کال په دوهمه نیمایي کې زشت زیات شوی دی. د دوی د ارزونو له مخې د تاوتریخوالي د ډېرېدو لومړنی عامل دا دی چې سختریځو ته امکان برابر سوی چې د کورونا وبا د مخنیوي په خاطر له بندیزونو سره سره په آسان عملیات وکړي او په آزاده تګ راتګ وکړي. د متخصصانو په باور بندیزونو د عامو خلکو او امنیتي ځواکونو پر فعالیتونو منفي اغېز کړی دی. د ملګرو ملتونو د متخصصانو د ډلې په وینا په القاعده پورې تړلو ډلو په سوریه کې فعالیتونو ته دوام ورکړی او په داعش پورې تړلې شبکې په عراق او سوریه کې پاتې شوې دي. خو تر ټولو ستر ګواښ ظاهرا په افغانستان کې دی چې دا هېواد یې د تروریزم له نظره په نړۍ کې تر ټولو پر بد او خطرناک هېواد بدل کړی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي چې د تیر کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسولو او د تروریستي ګواښونو کمیدو ته هیلې وغوړولې. خو له دې موافقې سره سره تیر کال په دې هیواد کې تر 600 ډېر ملکیان او 2500 امنیتي ځواکونه وژل شوي دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د روان خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. تاند څنګه او حقیقت سره هله ده چې اوریدلې هیر نکړي. اوس یو نړیواله موضوع، لیبیا پرون شنبه د واکلیش د نیویتس پرکی په لور ګام واخیست او د یووالي حکومت جوړ کړ. ملګر ملتو دا اقدام مهم پرمختګ بللای او عامو خلکو د ترابلس په سړکونو کې هرکلای کړی دی. په دې اړه راپور ته پام وکړئ چې اسدالله لوجینی وړاندې کوي.
لیبیا کې د یووالي حکومت جوړښت د دغه هیواد د پخوانی واکمن معمر القذافي تر پرزیدو او لسکلنو ګډوډۍ وروسته د واک د لیک پلوري لمرنای ګام بلل کیږي. د دغه مهم ګام لمخه چې ممکن د لیبیا د بدلون ټکی وبلل شي، د لیبیا لویدیز، ختیځ او جنوب نه څلور مشران داند لري چې دغه تیتو پرک شوی ولس بیرته متحد کړي. د ملګرو ملتونو په هڅه د لیبیا د پلاوی 15 غړو په جنوا کې د خبرو په ترڅ کې یو شپېته کلن عبدالحمید دبیبه د انتقال دورې د صدر اعظم په توګه وټاکه. انتقالي حکومت به د سږ کال تر دسمبر میاشتې پورې قدرت په خپل واک کې ولري او بیا به لیبیا کې ټاکنې ترسره کیږي. د فیاض السراج په مشرۍ په ترابلس کې د ملي وفاق حکومت له ناکامه کېدو وروسته چې 2015 کال کې واک ته رسېدلی و، د یووالي حکومت جوړېدل د لیبیا لپاره نوی پیل بلل کیږي. د ملي وفاق حکومت هم د ملګرو ملتونو په هڅو جوړ شوی و، خو د همدې حکومت او د پخوانی جنرال خلیفه هفتر د پلویانو ترمنځ لانجو جګړه او تاوتریخوالی زیات کړی و. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو استازی سټیفانی ویلیامز چې سویس کې د لیبیا ښکېلو خواو ته د یوې اونۍ خبرو فرصت برابر کړی و، دا پرمختګ تاریخي شیبه یاده کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش ویلي دای باور لري چې دا له یوه پټپه ولاړ حالاته د وتلو لاره ده. د لیبیا اوسیدونکو په احتیاط له دې اقدامه هرکلی وکړ، خو لیبیایان تر اوسه باوري نه دي چې د دسمبر میاشت کې به ټاکنې وشي او که نه. بریتانیا، فرانسې، جرمني او امریکا په لیبیا کې د موقت حکومت له جوړېدو هرکلی کړی، خو ویلي دي پیچلې لار په مخ کې ده. لیبیا کې د انتقالي حکومت ټاکل شوی صدراعظم عبدالحمید دبیبه د پخواني دیکتاتور معمر القذافي د واکمنۍ پر مهال د پانګونې او پرمختیا د یو لوی شرکت مشر و. دغه بډایه سوداګر یوویشت ورځې وخت لري چې خپله کابینه جوړه کړي او د مارچ تر 19مې د پارلمان د باور رایه ترلاسه کړي. یوه درې کسیزه ریاستي شورا جوړه شوې چې د یووالي حکومت رهبري کړي او د افریقا په شمال کې پراته دغه هیواد کې د دسمبر د 24مې ټاکنو ته زمینه برابره کړي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. د روانې خبرونې په دوام کې دوهونیز پروګرامونه لرو، خو مخکې د دې سات لنډ خبرونه. ټاکل شوی دی چې نن د هند لخوا د کورونا ضد 15 لک ډوزه واکسین کابل ته راورسی شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویندوی دستګیر نظری وایي هر کله چې د روغتیا نړیوال سازمان دغه واکسین تایید کړي، د هغو تطبیق به په هیواد کې پیل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل دولت ادارو ته لارښوونه کړې چې د افغانانو او عراقیانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی وی پروګرام ورسوي. دا ویزې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په دغو هیوادونو کې د امریکا له پوځ سره د ترجمانانو په توګه کار کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي هوایي ځواکونو د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پر طالبانو برید کړی دی. دغه وزارت مطبوعاتي دفتر وایي په دغه برید کې چې پرون شنبه شوی د طالبانو 15 غړي وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان په لری پرته باجوړ قبایلی سیمه کې قومي جرګې پر ځای میرمنو ځینې بندیزونه لګولې دي. د جرګې د پریکړې لمخې شزه لدې ورسته نشي کولای چې د ماشومانو د سهولت مرکزونو ته لاړ شي او یا هم اف ام رادیوګانو ته ټلیفون وکړي. د ماشومانو د سهولت په مرکزونو کې چې د حکومت لخوا جوړ شوی تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته واکسین ورکول کیږي او میندو ته د میاشتې 2500 روپۍ ورکوي. تکل شویر چې د امریکا متحده ایالاتونو په یمن کې د حوثی اورپکو ډله د ترهګرو له لیسته وباسي. دا ګام په یمن کې بشری ناورین ته د یو ځواب په توګه پورته کیږي. د امریکا مخکنی ادارې د یمن د حوثیانو وسطواله ډله د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله کړې و. اوس هم دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګه یو حقیقت سره.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګ درنو اوریدونکو سلامونه. د دې ونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په زغم او ژر احساساتي کیږي.
تر ټولو لومړی عوامل جګړه ده.
د حوصله نه کول او احساسات کېدل په لې څوي
ته انسان د کنه ماتم ډیر زیات غوسره لورته مې ویلې.
او ځوانان څنګه کولای شي چې احساسات کنټرول او زغم ولري؟
ار ستونزه باید په غوسه حل شي. که ستونزه پیدا شي ستونزه څنګه حل کیږي؟
ډیر کله ځوانان چې لا داسې پیښو یا خبرو سره مخ کیږي چې د دوی په فکر برابر نه وي، په وړاندې احساساتي عکس العمل ښیي او حوصله نه کوي. دوی په یوه وړه خبره کیسه جګړې ته رسوي او د ځان تر څنګ نورو ته هم تاوان رسوي. د خوست اوسیدونکی ابراهیم وایي ډیر ځوانان ځکه بې زغمه وي چې په ماشومتوب کې له دوی سره هغه مهال چې تیروتنه یا سرغړونه یې کړې وي حوصله نه وي شوې او بد چلند ورسره شوی وي.
عموما په ماشومتوب کې دوی وهلې ټکول شوی وي، نو چې کله
دوی لویان شي دوی اوګدا اخلي چې اوګدا اخلي نو په نه خبره زر احساساتي کېږي دا احساسات دې به اسکر چې دوی څوک په خنجر وایي قتل کوي.
دا لوګر اوسیدونکی بشیر دریز وایي دا چې په افغانستان کې لا څو لسیزو راهیسې جګړه روانه ده. جګړې ډېر ځوانان او د ټولنې نورې طبقې افراطي او بېزخمه کړي ځکه دوی په یوه وړه خبره کیسه تر چړې او ټوپک رسوي.
افغاني ټولنه تر نورو ټولنو په پرتله ډېر توپیر لري. افغاني ټولنه یوه جنګ ځپلې ټولنه ده. تر ټولو لومړی عوامل جګړه ده په دې هیواد کې. نو تر ډیره پورې دغه کیسه د جګړې عوامل هم کېدای شي چې دوی ذهنیتونه ډیر تر فشار لاندې دي او عموما دوی ډیر ځورېږي. دې تر څنګ موږ په ښار او بازار کې هره ورځ وینو. یعنی دا نوې کیسه نه ده چې موږ وایو چې ولې یو ځوان احساسات کېږي. هره ورځ هغه که په موټر تم ناست وي که چیرې یو کس یو غلط شترینګ ووایي نو دی په دې وخت کې غوسه کېږي ان تر دې چې دی موټر نه ورکوزېږي او غاړه غړۍ ورسره کېږي.
دا کابل اوسیدونکی ګلولی آرین وایي دا چې د نورو ټولنو ځوانان د افغاني ټولنې د ځوانانو په څیر بېزغمه نه دي وجه یې دا ده چې له دوی سره د ټولنې په هر ځای کې ښه چلند کېږي.
نو که نورې نړۍ ته وګورو برعکس هغلته ځوانان ډېر فعال دي هغه زر نه غوسه کېږي حوصله لري. دلیل یې دا ده چې هغوی سره په خپله کورنۍ کې رویه ښه ده په ټولنه کې ورسره ښه ده په مجموع کې په ښوونځي کې هغه ډېر ښه پالل شوی ساتل شوی ناز ورکړه شوی کومه رویه چې له ده سره شوې ده کله چې دی د ځواني عمر ته رسیږي شعوري یا غیر شعوري څه چې په دې تېر شوي هسه چې لیدلی دي خپل هغه بیرته د نورو ماشومانو په وړاندې باندې هغه تمثیل کوي.
بېزغمه کېدل ډېر کله سبب کېږي چې یو ځوان له خپلو هدفونو راوګرځوي او ستونزې یې لا نورې هم زیاتې کړي. دا کرکټ لوبغاړي شهاب ظهیر چې غوښتل یې یوې لوبډلې ته جذب شي د انتخابونکي ډلګۍ لخوا انتخاب نه شو. دا چې ده په غوسه کې څه ورته وویل او پایله یې څه شوه لا ده یې اورو.
کوچ خو همداسې یو دغه یې وکړه که نه چې ته څه د اسمان نه راښکته شوې خو دغه خو زه لاړ شه بل ځل وټرن. نو بس انسان دی که نه ما ته هم ډېره زیاته غوسه راله. ورته مې وویلې تاسو خپل هم په واسطې باندې راغلی یې دلته نو ځکه د نورو حق هم خورې په هغې خبره باندې یعنې ډېر کار ورلې. بس زم ته همدغسې لاړم بس بې خدای پاماني وکړه کرکټ سره.
کله هم چې یو کس د یو ځوان په وړاندې بد چلند کوي یا بده خبره ورته کوي او ځوان یې په وړاندې چپ پاتې کېږي خلک یې ډارنه او بېغیرته بولي. خو ګلولي آرین وایي ځوانان باید په دې خبرو پسې ونه ګرځي چې خلک یې څه بولي بلکې د خپلو کارونو په پایلو دې فکر وکړي.
مونږ یا ځوانان په ټوله کې باید د یو کار پایلې یا نتیجې ته وګوري. که چېرته داسې یو حالت سره یو څوک مخ کېږي چې یو چا سره په یو خبره باندې دعوا راځي جنګ راځي او ځوان باید حوصله ولري او دغه کار پایلې ته وګوري. مثلا دا فکر ځان سره وکړي که چېرته د کنځاف مقابل کې زه کنځا وکړم نو هغه مجبوریږي ما سره لاس واچوي. هغه چې ما وهي نو طبیعي زه به هم وهم. نو دا وهل ټکول بالاخره تر مرګه رسیږي. البته داسې یو حالت سره سړی مخ کېږي چې ټول عمر یې بربادېږي. د بدو په مقابل کې د بدو انتخاب په خپله دا ښه انتخاب نه ده ښه نه ده. یو څوک چې بد کوي په مقابل کې باید ښه وشي. اسلامي طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روش هم همداسې و که چا به ورسره بد کول مقابل کې دوی ښه کول.
حبیب الرحمن زدران هم وایي که په دغه سې و ټولنه کې چې جګړې ځپلې خلک یې د یو بل په وړاندې حوصله ونه کړي دا ډېرو لپاره به ژوند سخت شي.
که چېرته په شخص کې مشکل وي نو بیا هم باید ځان سړی ځان کنټرول کړي. که په چېرې په تا کې مشکل وي باید ته بخښنه ترې نه وغواړې. دغه ژوند چې ته په حوصلې روان دی که ژوند کې حوصله ونه لري همدردي یا حوصله رحمي ونه لري ژوند هېڅکله نه شي کولی. نو په دې ژوند یو عمده اصل دا دی چې باید حوصله رحمي او حوصله ولري.
ځوانانو ته ډېر کله دا ښه ښکاري چې ژر عکس العمل وښيي خو دا چې د دې کار پایله به څنګه وي دې ته فکر نه کوي. ابراهیم چې له همدې ستونزو سره مخ و اوس یې زغم د پخوا په پرتله ډېر شوی. دا چې څنګه لا د یاورو
په مخ پله دا مرحله تېره شوې ده په یو وخت کې به ډېر احساساتي کېدم کنه. اوس مې منطقي فکر وکړو چې ولې زه احساساتي شم کنه. زه ولې د یو انسان زړه بات کړم ولې د خپل احساساتو ښکار شم. مثال فرض مثال که زه په تا اوس احساساتي شم نو تا زړه یې مانه ماتېږي نو سبا ته زه تا ته هېڅ خوند نه درکوم. نو زه غواړم چې په ژوند کې یاران دوستان ډېر کړم نه داسې چې خلک دزان خو بعد کپ.
سلام زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږئ.
دا چې ولې ځینې ځوانان بې زغمه دي او دا چې دوی څنګه کولی شي حوصله او زغم پیدا کړي. په همدې اړه مو له ارواپوه شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
استاد، یو شمېر ځوانان چې دي د اکثرا د مسایلو په وړاندې د پیښو په وړاندې ډېر احساساتي چلند ښیي، علت یې څه دی؟ ولې په افغان ځوانانو کې زغم نشته؟
یو مورد خو په ټوله کې دا ده چې ځواني او تنکۍ ځواني خپله د غوسې، د خشم، د بې حوصلګۍ، د جګړې، د پرخاشګرۍ، د حملې، د نه زغم او د نه تحمل دوره ده. دغه دوره خپله همداسې ده، یعنی د دې دورې خپله یوه ځانګړنه همدا ده. او دا چې ولې داسې ده، ځینې خاص هورمونونه او ترشحات، د ځینو خاص هورمونونو ترشحات د دې لامل ګرځي چې فرد ته شخص داسې یو حالت پیدا شي چې دی غوسه وهي. اما تر څنګ یې دا هم یو عامل ده چې دی ده ته څومره ورزده کول شوی ده چې د غوسې په وخت کې څه وکړي، دی څومره په دې پوهیږي چې غوسه او د غوسې قابو کول، مدیریت کول او د غوسې په سالم ډول تخلیه کول دغه مورد نه دور خودر سای. یعنی په ټوله کې د غوسې مدیریت نه دور خودر سای. مونږ کوي سمه شمانه تل دوه کلین نه ورسته مرزده کوچته چې کله غوسه کېدلې څنګه د غوسه سړه کې ششه ماته کې او کلار سي مخته وبورشین دي.
یو خبره چې کیږي هغه دا ده چې مثال په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې یا په تعلیمي مرکزونو کې دغسې پروګرامونه نشته چې هغه مباحثې وي، مناظرې وي، هلته نقد وشي، یو خپله خبره وکړي، بلې واوري، ولو که هغه د نظر مخالف هم وي. دوی چې کله راځي بهر هم نو داسې یو فکر لري چې ګنې دا زه چې کومه خبره کوم دا حقه خبره ده او نور باید دا خبره ومني.
دا یو ټولنیز عمل ده، یعنی سره له رواني عمله، سره له جسمي عمله، درېیم عامل ټولنیز عمل ده. موږ معمولا ډېر محدود لوی یو، ډېر په حاشیه کې لوی یو. مثلا د قومونو په منځ کې رابطې نشته، ټیمي کارونه ډېر کم کېږي په افغانستان کې، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې ګروهي کارونه ډېر کم کېږي، اشرونه ډېر کم کېږي. دا ټول د دې لامل ګرځي چې دوی دا کارونه ونشي کولی. یو یعنی په ټوله کې که یو فرد له ټولنیز اړخه وده نه وي کړې، له په ټولنیز مهارت سنبال نه وي، هم هغه کوي غوسه کوي، زغم نه کوي او بې حوصله کېږي او پرخاش کوي، جنجال جوړي، ښکارې لګوي.
د حل لاره څه ده؟ یو څوک چې له داسې یو مسلې سره مخ کېږي چې فرضاً دی هلته فکر کوي چې باید حوصله نه ترې کېږي، مثال یو څوک د ښکنځل کوي، یو څوک بده خبره ورته کوي، یو څوک سره د فکر خلاف خبره ورته کوي، څه ډول یو څوک ځان کنټرول کړي، څه ډول زغم وښيي؟
له فزیکي اړخه موږ څه نسو کوی، خو هورمون د بستر شو کی. اما له ټولنیز اړخه او رواني اړخه مونږ کوي چې ډېر څه وکړو. مثلا مونږ کوي خپل اولادونه وروزو، تربیه کو، او د انګر منیجمنت یا د خشم د مدیریت مهارت وروخیو. دا یو مهارت ده، دا باید زده سي. دا کېدای شي د ډېری میندو نه زده، د ډېری پلرونو، د ډېری ښوونځیو نه زده، دا باید مونږ وروخیو. یو دویم د همدلۍ مهارت ده، د زړه خواله. ته څنګه کوی یو چا سره همدلي وکړي؟ یو څوک چې غوسه وي، یو څوک چې په قهر وي، یو څوک چې حق خوړل سوی وي، یو څوک چې زخمي وي، یو څوک چې مړ وي، یو څوک چې قرباني سوی وي، څنګه همدلي ورسره کوی سي؟ درېیم د مسلې د حل مدیریت مهارت ده. مثلا ستونزه لري، ښه، هره ستونزه باید په غوسه حل سي، هره ستونزه باید په وهلو ټکولو حل سي. ښه، ستونزه پیدا سوې، ستونزه څنګه حل کېږي؟ ستونزه څنګه د ستونزې حل لار څه ده؟ دا باید وسنجي.
اوس که فرضاً زموږ په ټولنه کې یو څوک ستا په وړاندې یو بد عکس العمل کوي یا بده خبره کوي، او که ته بیرته هغسې ځواب نه ورکوې نو خلک د ډارن یا بې غیرته بولي، دغسې یو فکر او باور موجود دی.
خپله یوه خلا ده. زه په دې خاطر چې یو څوک مړ کړم او خلک بیا ماته ووایي چې دا توریالی ده، زه څوک ووهمه چې یو خلک راته ووایي چې دا بې غیرته نه، زه غواړم له جنګه ځان وساتم، زه غواړم له ستونزې ځان وساتم، ټول عالم دې ماته ووایي چې دا بې غیرته ده. وایي ده زه خو مریض نه یمه کنه، زه خو یو سالم انسان یمه، جنگ نکوم، غوسه نکوم، زغم لرم، تحمل لرم، همدلی کوم. خلا را چه سنجوم؟ کله چې موټر ټکر سي ډرایوران برکت سي او بل وهي، دوی په واسه دته سي، یوازې ورکشاپ ته تللی وای، یوازې د موټر جوړولو مرکز ته تللی وای، دوی مجبور و شفانی ته لاړ سي، دوی یوازې په اشاره باندې 500 روپۍ مصرفولای شوی. اوس باید خپل غوږ، د خپل سترګې، د خپل پز په خاطر 500 روپۍ مصرف کی، او څوک خبر دی که سترګې وځي وره به پستر گچاپ 5000 افغانی جوړ کړی ده، ولکه په 5000 ډالر هم جوړه کی. دغه دی وسنجي، ما تر خلک به غیرت وای، خو د ماستر کې تر صدمه نه رسیږي، ما تر خلک به همت وای، زه خو مجبور مریض نه یم، وای دی وای خلک. او برز خو دی دی یو چا د غیرتی وایلو، دی نه غیرتی وایلو لپاره د دنیا ته نه راغله، زه باید یو سالم ژوند او زندگی وکړم.
ترنو اوریدونکو، دا واده دیونه د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
بغیر زمو محبت نمې فلکار کړه نه ده فلکار. مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی د بل هر وخت ورته زیات شوی دی. تازه شمیرې ښیي چې یوازې په 2000 کال کې د خبریالانو پر وړاندې 132 پیښې ثبت شوې دي چې له دې 8 تنه خبریالان وژل شوي، او همدارول څلور د رسنیو نور کارکوونکي په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. ولې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی تر شا څه کیدای شي، او همدارول د افغانستان د رسنیو ملاتړي بنسټونه په دې برخه کې څومره اندېښمن دي، د دوی مسؤلیت څه دی؟ دا نور ګڼ مهم موضوعات نن د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ له اجرایي رئیس ښاغلي مجیب خلواتګر سره د حقیقت څه دی نننۍ خبرونه کې رانغاړم. خلواتګر صاحب، خره غلاس ازادي رادیو ته
سلامونه. سلامات اوسې مهرباني.
زما لومړی پوښتنه، ولې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی د بل هر وخت په پرتله زیات شوی دی؟
ډېر لاملونه لري. یو پخپله دا ناامني مسله چې په افغانستان کې ډېر سخته دا مغیزه لري. بل هغه د سولې خبرې اترې چې په دوحه کې پیل شوي دي، دا دواړه طرفونه غواړي چې د یو قدرتمن او ځواکمن ادرس یا نشانې نه په دغه خبرو اترو کې باید ظاهر شي. نو دوی کوشش کوي چې په ځانګړې توګه طالبان کوشش کوي چې هغه صاف ټارګټونه یا هغه نرم اهداف چې دي په دغه اهداف باندې حمله وکړي. بل مسله دا ده چې دولت هم په خپله په دغه سولې خبرې اترې کې ډېر مصروف شوی دی او دوی اخته دي. په امنیتي برخه کې دوی توجه نه کوي او خبریالانو ته توجه نه کوي. بل هغه د خبریالانو د وژنې همدارنګه د تاوتریخوالي قضیه قضایه څه ده، دوی عدلي او قضایي ارګانونه همدارنګه استخباراتي ارګانونه دوی هم په دغه مسله کې په ژوره بڼه توجه نه کوي.
خلواتګر صاحب، یوه مهمه مسله د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي مسؤلان دي، که څه هم ډیری برخه هغه چې د افغانستان د آزاد رسنیو خدماتو بنسټ خبره کړي، یا هم یو پولي خبریالان او یا د افغانستان د خوندیتوب کمیټې د خبریالانو، لوی برخه مسولیت پر طالبان او داعش وسلوال ورچول شوی دی. تر خو هم حکومتي مسولان په دویمه کټګوري کې راوستل شوی دي. اصلا نرم اهداف د چالو خوا په نخه کېږي په ځانګړي ډول خبریالان.
د فکر کوم د طالبان او همدارنګه د داعش هغه کرنې او د دوی کرنې هغه شیوه څه دا بیخي روښانه مسله ده. بل مسله دا ده چې د طالبانو لخوا نه څه موده مخکې یو رسمي اعلامیه خپور شوې وه. په هغه رسمي اعلامیه کې رسنۍ د نظامي اهدافو یا د دوی هغه نظامي اهداف ګڼل شوې وه. نو زه فکر کوم چې په دې پاتر مونږ همدارنګه ځینې د رسنیو ملاتړ ادارې چې دا د دوی او مونږ آن دا ده چې د زیاتي تاوتریخوالي د طالبانو لخوا نه کېږي، همدارنګه د داعش لخوا نه. داعش خو په خپله ځینې مسله ځینې قضایه دوی وایي چې دا دوی کړی دي او مسؤلیت نیسي. طالبانو کله رادوي او کله مسؤلیت نیسي، خو هغه د دوی اعلامي همدارنګه د دغه کرنې هغه شیوه څه ده د طالبانو لخوا همدارنګه د داعش لخوا دغه کارونه مونږ په آن کېږي.
خلواتګر صاحب، تاسو په روسیو کې دوهې ته هم تللي واست، او طالبانو هم دلته اعلامیه خبره کړه چې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی د دوی کار نه دی، او همدارنګه هدفي وژنې هم په دې برخه کې د دوی مسؤلیت نه دی. تر خو یې دا پوښتنه ډیره مهمه ده چې هلته په قطر کې د طالبانو سیاسي ژبه له هغې ژبې سره چې دلته نظامي ده او جګړه کوي د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې توپیر لري.
زه فکر کوم خپل طالبانو سره هغه ستراتیژي څه وه او د دوی هغه دوی په خپله بیان وکړه. زه فکر کوم دوی په ظاهره پنه اعلامیه نشری همدرګده سیاسي دفتر او دوی وایي چې دا د کرنې همدارنګه د خبریالانو داسي وژنه سته دوی کار نه ده. خو بل مسله دا ده چې یو خو طالبانو یو ګروپ په خپله نه دي نظامي سیاسي دفترونه همدارنګه ستراتیژیک کار کړی دي. دوی وایي چې سیاسي دفتر وایي چې تا د دوی کار نه ده. خو بیا هم وایي چې دغه ازادي د رسنۍ ازادي دوی کله چې دوی قوانین اوسنی قوانین نه توپیر باید ولري. دوی وایي چې دا اسلامي د بیان ازادي اسلامي مسله نه ده. دوی مخالفت لري خو په ظاهره بنه بیا وایي چې دا زمونږ کار نه ده، دا د خبریالانو وژنې زمونږ کار نه ده، تاوتریخوالی زمونږ کار نه ده. خو بیا په دلته په افغانستان کې په جګړه کې همدارنګه په دغه د دوی نظامي ګروپونه څه ده، دوی اولا هیڅ مسله دغه روښانه نه کوي چې دا د دوی کار ده که نه ده. بل دوی یو اطمینان د خبریالانو دپاره داسې یو اطمینان نشي کولی چې ورکړي دا کارونه څه په افغانستان کې کېږي، دا وژنه څه په افغانستان کې کېږي، د خبریالانو په وړاندې دا د دوی کار نه ده. زه فکر کوم یو د دوی ظاهري او سیاسي مسله ده چې دوی غواړي دا نړۍ ته وښایي چې دوی تغییر کړی دي او توپیر دي د دغه وخت چې دوی په قدرت کې وه. بل هغه د دوی نه دلته په افغانستان کې ده چې تا ښایي چې طالبان همغه پخوانی طالبان دي، هېڅ پکې توپیر نه دی راغلی.
یو مهمه مسله د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې راګرځي حکومتي مسؤلانو ته هم ډیری هغه قضیې چې خبریالان ترور شوي دي یا هم پر وړاندې تاوتریخواله شوی، که څه هم د افغانستان حکومت وایي چې دوی ورته رسیدګي کړې ده او عمل ځینې کسان زندان کې دي، ځینې امنیتي ځواکونو سره وژل شوي دي او ځینې هغه سیمو کې دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي، ولې آیا یقینا د خبریالان پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته په سم ډول رسیدنه شوي؟
زما په خیال او زما په اند د دولت له خوا نه او د عدلي او قضایي همدارنګه تشکیل او استخباراتي ارګانونو له خوا نه مسئله تا دیر توجه نکیگی. دوی وایی چه مونگ ده کسان نیولی دی و بیاد ده کسان اعترافات دل شای وایی ده کسان اعترافات وایی سه زه پا ده کار که بوخت وم یا دل سرای و ده کار وکه نو ده سرای سه ده کار وکه نو ده موتر انفجار وکه تا خو اعتراف نده پا یو جرم که زه فکر کوم دولت پدغه مسله کې خلک ته بیا یو یقان فریب ورکي د دوی هغه د کسان چې د دوی پهنه نیول شوي دي دا خو هېڅ معلوم نه ده چې آیا دغه کسان اصلي کسان دي که نه. دغه اعترافات خو بل شی وایي. بیا دوی وایي چې د خبریالانو په وړاندې هغه تاوتریخوالی څه شوي ده، هغه وژنې څه شوي ده، ځینې کسان په ساحه کې شوي ده. نو تاسو ته خپله وایي قضاوت وکړئ چې کوم خبریال په جګړه کې وژل شوي ده د 2020 کې او په دغه جګړه کې څومره طالبان وژل شوي دي یا څومره کسان چې تاوتریخوالی کړی دي دوی وژل شوي دي. زه فکر کوم دا یو تشه ادعا ده. دولت متاسفانه په دغه مسله کې هېڅ پام نه کوي. یو مسله باید مونږ اقرار وکړو، هغه دا ده چې د کرزي صاحب په وخت کې دغه دوسیې په روښانه بڼه هېڅ دوسیې څېړل شوې نه وه. اوس ځینې دوسیې یو دوسیه تکمیل شوې ده خو څېړنه بیا بل مسله ده چې په دغه څېړنه کې څوک په دغه تاوتریخوالي تر شا ده، څوک وژل شوی، څوک باید ونیول شي، څوک نیول شوی دي، دغه مسله باندې بیا توجه.
خلوتګر صاحب، یوه اندېښنه په روسیو کې له افغانستان څخه د خبریالانو وتل دي چې شاید په راتلونکي کې د بیان د ازادۍ پر وړاندې یوه لویه تشه رامنځته کړي. د افغانستان د رسنیو د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ دې ټکي څومره اندېښمن کړی دی؟
زه فکر کوم موږ خبریالان چې د امنیتي د انګېرنې له امله دوی ځې خارج ته او ځینې هم تللي دي، دا په دې معنا چې موږ هغه با تجربه کسان، موږ هغه تکړه کسان چې دلته په افغانستان کې د ځینو رسنیو هغه بنسټګران هم وه، دوی اوس ځې خارج ته. دوی د ځان سره هغه تجربه هم یا وړي خارج ته، دا په دې معنا چې دلته دا یو لوی صدمه ده آزادي بیان ته، همدارنګه آزادو رسنیو ته. که دغه لړۍ دوام وکړي، زه فکر کوم وژنه په خپله هغه اغېز ولري، تاوتریخوالی په خپله اغېز ولري، خو د خبریالانو تک بیا خارج ته او د دوی فرار بیا لوی اغېز ولري، دا موږ دپاره ډېر اساس مسله ده. دولت باید خلک ته یو اطمینان درکړي، خبریالانو ته اطمینان درکړي چې دوی تلاش کوي او دوی زیار باسي د خبریالانو خوندیتوب مسله ته پام وکړي.
ډېر په لنډو ټکو خلوتګر صاحب، څه ډول کولی شو د خبریالانو پر وړاندې ټول تاوتریخوالی راکم یا هم پای ته ورسو؟
زه فکر کوم د تاوتریخوالی کمیدل خو امکان لري چې دولت یو هغه امنیتي دستور چې دوی وعده کړی وه دا باید تکمیل شي او رسنیو سره شریک شي، چې هر رسنۍ بیا په خپل وضعیت باندې د رسنیو پالیسي جوړ وکړي د دغه دستور یا د طرزالعمل پر بنسټ. بل مسله دا ده چې دغه دوسیه باید وڅېړل شي. بل مسله دا ده چې بین المللي ټولنې باید طالبانو باندې فشار اچوي چې دوی باید تضمین، مطمئن تضمین ورکړي او یو تضمین چې ورباندې اطمینان سي درکړي چې خبریالانو په وړاندې دوی تاوتریخوالی نه کوي. زه فکر کوم دا لاره ده چې باید تاوتریخوالی کم شي.
د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ اجرایي رئیس مجیب خلواتګر صاحب، ډېره مننه.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
لاڑو لیونی دیکھ لے پی خورا اس دپا
پسر خوره با دوا کنا اوس دې پسر خوره با دوا کنا ته چرا ته وایې چې ځکنا ته چرا ته وایې چې ځکنا بدی خالو نا دمخش مارو مار تمی پزڑگی داغو ناگ دا کنا تمی پزڑگی داغو ناگ دا کنا تچرا تو آئی چیزا کنا تچرا تو آئی چیزا کنا